نن شپې په خبرونو کې د ملګرو ملتونو پر فعالیتونو نیوکه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ همغږي نشته. یو شمېر ښځې وایي چې ملګري ملتونه د طالبانو سره تعامل بند کړي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو وضعیت، د امریکا د حکومت یو کلنه راپور ښکاره کوي چې مذهبي ازادۍ په ټوله نړۍ کې تر برید لاندې ده. چین، ایران، روسیا او میانمار د قطر په سر کې راځي. او له طالبانو سره د چین او پاکستان ملګرتیا. طالبان وایي چې افغانستان د چین له اقتصادي پروژو څخه ګټه پورته کوي شي. چین او پاکستان موافقه کړې چې افغانستان د سپیک په دهلیز کې ورګډ کړي.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن سه شنبه د می د میاشتې 14 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. د امریکا د حکومت یو کلنۍ راپور خی چې مذهبي ازادي په ټوله نړۍ کې تر برید لاندې ده. واشنگتن، چین، ایران، روسیا او میانمار د خاصې اندېښنې وړ هیوادونه بللې دي. د راپور نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالعزیز څخه اخلم چې د همدا اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالعزیز صاحب، د راپور عمده اندېښنې څه دي او آیا افغانستان هم پکې یاد شوی دی؟
شکیب، سلامونه تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. راپور د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مذهبي ازادۍ د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. راپور د چین د حکومت لخوا پیغور مسلمانانو باندې په فشارونو د په هند کې د مسلمانانو او عیسویانو په وړاندې په تاوتریخوالو، همدارنګه په میانمار کې په تاوتریخوالو، د دې ترڅنګ په روسیه کې د هغو مذهبي کسانو په وړاندې چې د اوکراین له جګړې سره مخالفت ښودلی، او همدارنګه په ایران کې د بې حجابۍ په تور د مهسا امینی په مړینه او پسې په تاوتریخوالو، په دې مواردو ژور اندېښنه ښودلې ده. راپور همدارنګه د افغانستان پاره مهم ټکی لري. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی، او په دې هیواد کې د شیعه هزارګانو، شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري، او په یو شمېر مواردو کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې په یو شمېر مواردو کې دا روښانه نه و چې دغه بریدونه د داعش د خراسان څانګې، طالبانو او یا هم د دواړو د ترکیب لخوا ترسره شوی دی. د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رشاد حسین پرون د دې راپور د پرانیستي په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ټولنې غړي، د هغه غړي چې د طالبانو باریک افکار، مذهبي افکار نه مني، خپل مذهبي هویت پټ ساتي او یا مجبوریږي چې له افغانستان څخه وتښتي. په راپور کې همدارنګه ویل شوی دی چې 2022 کال په افغانستان کې د عیسویانو لپاره هم خطرناک کال و. په دې راپور کې زیاته شوې ده چې د وروسته لغه چې طالبانو وویل چې دوی قوانین د شریعت په اساس عملي کوي، نو د عیسویانو ترمنځ ویره خپره کړه.
د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ د مذهبي ازادۍ او کلنۍ راپور وړاندې کړ، کوم چې پکې په 2022 کال کې د مستبدو حکومتونو لخوا د اساسي بشري حقوقو د دوامدار نقص په اړه اندېښنه ښودل شوې ده.
د نړۍ په ډیرو برخو کې حکومتونه د مذهبي اقلیتونو نخښه کول ته دوام ورکوي، او د ځورونې، وهلو، ټکولو، غیر قانوني څار او په اصطلاح د بیا زده کړې د کمپونو په ګډون له مختلفو تګلارو څخه کار اخلي.
بلنکن چین یاد کړ چې د هغه هیواد په سینکیانګ سیمه کې د غور مسلمانانو په وړاندې نسل وژنه او د بشریت په وړاندې جرمونه کوي. د نړیوالو مذهبي ازادیو په برخه کې د متحده ایالاتونو خاص استازي رشاد حسین هم خبري وکړي.
د چین ولسی جمهوریت په ځانګړي ډول مسلمان ایغوران نیولي، بندیان کړي او د بیا زده کړو کمپونو ته تبعید کړي دي.
بیجنګ نړیوالي غندنې رد کړي او ویلي دي چې د توقيف لوی کمپونه د حرفوي زده کړو مرکزونه دي. خو د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د متحده ایالاتونو دوه ګوندی کمیسون وی یاد کمپونه د اجباري کارونو کمپونه دی. هغه نظریه چې د یاد کمیسون په وینا د امریکا د کانګرس لخوا شریکه شوی و،
د بیا زده کړې کمپونه ډیر بې ضرر ښکاري. هغه یعنی چینایي چارواکي د اصطلاح په اصلي ورځ د ویشتمې پیړۍ د نسل وژنې د توجیه کولو لپاره کاروي. د اجباري کار صنعتي کمپونه هم دا اوس چې مو خبرې کوو دوه تر درې میلیونه ایغور مسلمانان لا هم ځوریږي. دا کمپونه د اجباري کار کمپونه دي، دا د کانګرس هسته.
ایران، روسیه په میانمار کې نظامی رژیم او په افغانستان کې طالبان هم د سرغړوونکو په توګه یاد شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت راپور د نړۍ په یو شمېر سیمو کې د واقعي پرمختګ خبره هم کوي، لکه د مرکزی افریقا په جمهوریت کې چیرې چې د یاد هیواد د جنایي جرمونو محکمه د ملکي کسانو په وړاندې د مذهبي ازادۍ له مخې تاوتریخوالو د قضیو څیړنه کوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې دغه راپور د خپلواکو مستقلو څیړنو د مدافع ډلو او د مطبوعاتو د راپورونو په اساس چمتو کړی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې هیواد د عقیدې او یا نه عقیدې د حق څخه دفاع کوي. شکیب،
ډیره زیاته مننه. شکر. د بشری حقوقو څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو ترمنځ همغږي نشته. د سازمان د آسیا د څانګې مشره پټریشا ګاسمن وایي په کار ده چې د ملګرو ملتونو مهمې ادارې یو واحد دریز غوره کړي. بل خو د افغانستان د میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې له ملګرو ملتونو څخه وختي چې له طالبانو سره د خپل تعامل پای ته ورسوي.
د بشری حقوقو د سازمان د آسیا د څانګې مشر پټریشا ګاسمن د شمې پورز د افغانستان بشری بحران او سخت انتخاب تر عنوان لاندې په یو مقاله کې لیکلی چې د ملګرو ملتونو د ادارو ورسته بیانی د دغه ټولن د ادارو ترمنځ د همغږي نشټون په ډاګه کوي. مېرمن ګاسمن ویلي چې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو د طالبان لخوا د خزنه کارکونکو پر کار د باندې سره سره خپل نارینه کارکونکو ته د کار د دوام اجازه ورکړې ده. مېرمن ګاسمن زیاته کړي په سیمه ایزه کچه د نرمښت اړتیا په منلو سره د ضروری ده چې د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو اف پی او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف په څیر د ملګرو ملتونو مهمه ادارې یو واحد دریز ولري چې د طالبانو اقدامات د بشري نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور سره په ټکر کې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان مېرمنو په کار د بندیز وروسته د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف د مرسته رسونې په چارو کې د خز د ونډې پر اړتیا باندې پټینګار سره ویلي، خاص د مېرمنو راستنول د دوی لپاره لوی لومړیتوب دی او په افغانستان کې بخپل کارته دوام ورکړي.
دبليو اف پی د خړو نړیوال پروګرام د تیرو شپږو لسیزو رئیس افغانستان خلکو ته ژمنه پاتې ده. مونږ له افغانستان څخه د وتلو هیڅ اراده نه لرو. دبليو اف پی تمرکز په افغانستان کې پر پاتې کېدو او ارمنو خلکو ته د مرستو پر رسولو ده. چیرته چې لوګه لا هم د 15 میلیونه څخه زیات خلکو ژوند ګواښي.
یو شمېر شنن کې وایي د بشري مرستو رسول لپاره د مېرمنو کار خورا اړین دی.
هلته په خزینه ته لازمه ضرورت شته دی چې باید لاړ شي. نو غیر لاغې نه چې فرزند کوم کور کې خزینه هم نه وي که سړی موزي هلته چې ښځې سره خبرې کوي ځي د هغې احوال اخلي د هغې ضرورتونه پوښتنه کوي مریضګانې پوښتنه کوي همدغه ښځې دي چې دننه کور ته ننوځي او د ښځو سره او ماشومان سره کښېني. فلهذا کله چې دا خزینه نه وي دا ټول کار او پروسه بمبا سره مخ کیږي ځکه سړی دا کار نشي کولای. سړی مرسته رسول شي دروازې پوری وړل شي اما د نن د حالت ته د دې خبرې در مشکل دي چې د چا سره مرسته وکړو څنګه وکړي.
بل اخوا د افغانستان د خز د سیاسي مشارکت د شبکې یو شمیرغړو په کابل کې په یو غونډه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید له طالبان سره خپل تعامل پای ته ورسوي. طالبان د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا وخت د رسیدو وروسته په پرلپسې ډول په افغان مېرمنو او نجونو باندې محدودیتونه لګولې دي. طالبان دا کوي چې د خزو حقوقو ته درناوی لري او په خنځي او په هندرونو کې د نجونو او خزو د زده کړو د بیرته پیلولو لپاره کار کوي. خو تر اوسه طالبان په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما مشتي روزوا اوتمبایوا د طالبان د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې طالبان ډلې سره پر تعامل ټینګار کړی. وحید فیضی، امریکا غږ.
اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر کې چین او پاکستان اعلان وکړ چې دوی د سیپک په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم شاملوي. افغانستان ته به ګټې او زیانونه څه وي؟ خدای نور ناصر ورته په دې ریپورت کې کتنه کړې ده.
چین او پاکستان اعلان کړی چې د یادو دوو هیوادونو ترمنځ د میلیارډونو ډالر پروژه چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز بلل کیږي افغانستان ته هم وغځوي. دغه دهلیز چې په 2015 کال پایل شوی د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر غځېدلی دی. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز اصلا د چین د بی آر آی یا کمربند او لارې نوښت پروژه ده چې له مخې یې یاد هیواد غواړي په شاوخوا 1.5 هیوادونو کې د لویو لارو جوړولو، اورګاډو پټلۍ غځولو او د بندونو رغولو کې پانګونه وکړي.
پاسپی کې د افغانستان ګډون د اسلامي امارت هغه ادعا هم ثابتوي چې ویل افغانستان به د ترانزیت په مرکز بدلوي او افغانستان کې به اقتصادي پانګونه راجلبوي. دغه راز به اسلامي امارت وکولای شي چې دغه پروژې له لارې په افغانستان کې پانګونه جلب کړي او دلته به د ریل پټلۍ او د انرژي د تولید او نورو صنعتونو په برخه کې مهم پرمختګونه او ګټې وټې ولري. موږ چې پاکستان ته په سفر تللی و هلته هم د چینایي لوري سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په دغه برخه کې ډیر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې راغلي امنیت او ثبات له امله اړینه ده چې افغانستان کې ستړي پروژې او نړیوالې پروژې پیل شي.
د چارو ځینې کارپوهان افغانستان ته د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز غځولو ګټې اوس همدا یادوي چې وایي د سړکونو له جوړولو سره سره به په یاد هیواد کې د روزګار زمينه هم برابر شي. خو زیاتوي اوږدمهاله ګټې یا لا هم څرګند نه دي.
پاکستان او افغانستان دوه اقتصاد چې دی هغه دوه ښه حل کې نه دي. نو هغه هغه نه اړخ نه وګورې نو یو قسمه کا سرمایه کاری پکې راځي، چین پکې انویسټمنټس کوي او پیسې را لګي، نو هغه ابتدایي توګه باندې خو فائدہ کوي. خلکو ته جابونه ملایږي، سړکونه بجوري، انفراستراکچر جوړيږي، نور کارونو کې پیسې دوی لګي، لارې جوړيږي چې عام خلک چې دی هغه ته نه فائدہ غستې شي. نو دا خو ابتدایي هغه دی، خو طویل مدت کا تاسو وګورئ کال زیات مده کې وګورئ چې د دې به څه فائدہ وي، نو هغه لا شکار نه دی. هغه کې پاکستان کې هم دوی انویسټمنټ خو کړی دی، څه کړی دی، څه لا پاتې دی، خو د هغه فواید چې دی هغه لا پورې اخکار شوی نه دی د خلکو ته.
خو د چین په دې ستراتیژۍ تر ټولو لوی نیوکه دا ده چې له همدې لارې یاد هیواد په نورو هیوادونو پورونه امبالوي او روسیا تر خپل نفوذ لاندې راولي.
اوس خو هغه وخت نشته چې هغه په د ټوپک او د ټوپ د لارې هیوادونه قبضه کړي. اوس خو چې هیوادونه قبضه کیږي نو هغه هم د قرضو د لارې د معاشي مدد په نوم باندې، د مالی مدد په نوم باندې د هغه په انتظامی ډانچه چې کوم ده نو په هغه باندې قبضه کولی شي. لکه تاسو که دلته وګوري نو د پاکستان هم دا حال دی. په پاکستان باندې IMF چې کوم دی نړیواله پانګه چې کوم ده هغه ول دومره قرضې ورکړي چې نن پاکستان د نړیوالې پانګې په خوخه باندې ټیکسونه لګوي، خپل معاشي پالیسۍ جوړوي. نو همدغه شان حالت و د افغانستان هم وي.
افغانستان چې د جغرافیایي موقعیت له مخې د سیمې د څلورو لوریو په منځ کې پروت دی، د ترانزیتي او سوداګریزي راکړې ورکړې په څلور لارې د بدلیدو وړتیا لري. خو د تیرو څلور لسیزو نامه یو دغه ډول پروژې چې نوښت یې د افغانانو لخوا وي په بشپړېدو نه دی توانېدلې. اوس په دا وکتل سي چې د چین او پاکستان له لوري په دغه بهر ورګډېدل بیا څومره ګټې خوندې کړي. خدای نور ناصر، امریکا شخ، اسلام آباد.
دم دې خبر په دوام طالبانو د سیپک په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د شمولیت په اړه د چین او پاکستان له پریکړې هرکلای کړه ده. د دې کار ګټه او زیانونه څه دي او افغانستان د کوم معیارونو له مخې په دغه پروژه کې شامل کړه شوی ده. په دې اړه د پروګرام له ملما د پاکستان د پارلمان د پخوانی غړي ارباب شیرلی سره خبرې کوم چې فکر کوم د تخنیکی ستونزې له کبله تصویر نه ښکاري. تخنیکی همکاران کوښښ کوي چې ارباب شیرلی سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه کړي تر هغه پورې چې بیرته خپل میلمه په پروګرام کې شامل وو. زو بل مطلب ته او یا هم یو لنډه دمه اخلو. بیا هم خراغلاست په لندن نړیوالو خبرونو کې د امریکا حکومت په پاکستان کې ورستو سیاسي ناکراریو ته اشاره وایي چې واشنگتن د کوم خاص ګوند او یانومان په اړه دریض نه لري. د بهرنیو چارو وزارت وایان وندات پاتل د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویلي چې یو قوي او باثباته پاکستان د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو لپاره مهم ده. تیره اونۍ پاکستان کې د فساد په تورونو د پخواني لمړي وزیر عمران خان د نیول کېدو نه وروسته د هغه د ګوند تحریک انصاف په زرګونو پلویانو په ټول هیواد کې په دولتي او فوجي ودانیو حملې کړې وې. په مقابل کې حاکمو ګوندونو پر سترې محکمې اعتراض کړی دی چې ولې عمران خان له بند خوشي کړی ده. امریکا وایي داسې نښې نښانې شته چې ایران او روسیا خپل پوځي همکاري زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ویدانت پاتل خبرونو ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې ایران د روسیې کلک پوځي ملاتړ ده او دغه هیواد د روسیې په جګړه کې مسکو ته راکټونه او تجهیزات ورکړي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایان هم ویلي چې د ایران او روسیې ملګرتیا په اوکراین کې د زیاتو خلکو وژل کېدو ته لاره هواره کړې. د سودان د پاولس الوتکو د دوشمې پورات د خرطوم په شمال کې بمباری کړې دي. عیني شاهدان وایي چې د بمباری هدف سیال ملیشه ځواکونه و چې یو روختون ته څیرمه په نخښه شوې دي. د سعودي او امریکا په منځګړتوب د پاولس او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ د سولې له موافقې سره سره په خرطوم او ورڅیرمه خارونو کې سختې جګړې شوې دي. د چټک ملاتړ د ځواکونو قومندان محمد دګالو په یو غږیز پیغام کې په جګړو کې د هغه د وژل کېدو او یا ټپي کېدلو غوښتنه یې راکړې ده. بیرته زو خپل ملماته طالبانو د سیپک په اقتصادي دهلیز کې د افغانستان د شمولیت په اړه د چین او پاکستان له پریکړې هرکلای کړه ده. د کارګټي او زیانونه څه دي او افغانستان د کومو معیارونو له مخې په دغه پروژه کې شامل کړه شوی ده. د پروګرام له ملما د پاکستان د پارلمان د پخوانی غړي ارباب شیرلی سره خبرې کوم چې د همدا اوس په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی ده. شیرلی صاحب سلامونه. اونې کې هیله د افغانستان تیر نظام هم یو لړحتي وکړي چې په سیپک کې شامل شي اما بریالي نه شو. چین او پاکستان څنګه له طالبانو سره په دې اړه یو موافقه ته ورسېدل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیپک چې نو ما په خیال باندې یو دایو موکم ده او دا یوازې په دې نه ده چې موږ پاکستان کې په کې خلکو دا خیال دی چې سیپک چې راشي نو زموږ د ملک د پوره شکل به بدل شي. دیکه مخواری کول غواړي، دیکه بچکم زموږ د ادارو چې کم د افادیت د ادارو زیاتول غواړي، دیکه بلک شانت زموږ ولایتونو زموږ کم د هوادنه لري دي موږ له عدد داسې شوه دي چې موږ وایو چې امداد راشي، مرست راشي، دا چې دینه بلک شانت ځان یو طرف تکو بل چې کم د طالبان تاسو خبرو کنه چې چې دغه خو هغه خو کاروباري یو ملک دی او خپل انټرست یا چې کم خپل مفاد دغه ګوري نو هغه تک په طالب کې اخکاری او کار د بهاري حکومت کې خاري ان مخه مخه هغه دونکي او دا د نوم په خېت یو فطري د غم د څنګه چې د پاکستان او د چین یو اکونومیک کوریډور دغه سي د پاکستان چین افغانستان او ایون چې کومه سنټریلیشن ملکونه دي هغه تم جوړې دي. خو دې کې امپورټنت چې کوم ضرور شي دی هغه دا دي چې هغه ملکونه چې کوم دي کې حصہ علي هغه خپل ځان ته ګوري او هغه خپل ځان ورته برابرۍ
صحیح تاسو ول چې چین خپل ګټو ته ګوري لکه څنګه چې موږ هم یادونه وکړه د جمهوریت نظام په دوره کې هم دا هڅه وشوه اما چین په دې موافقه ونه کړه چې افغانستان ګټ کی. طالبانو کې د چین ګټې څه دي؟ د طالبانو په حاکمیت کې چین څه ګټې لري؟
ګوري بیسیکلی چین چې دغه خپل مفاد وګوري او خدای ته نه ګوري چې سبا چې به حکومت د جمهوریت دی که غیر جمهوریت دی اسلامي دی که اصلي هغه خو بیسیکلی او 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 پکار ده چې هر یو ملک پاکستاني کې افغانستاني هغه باید خپل مفاد وګوري او هغه چې دی په دې سی پی کې کاری ته افغانستان ته دی کې یو داسې ګډ اختیاري خپل مفاد او تختیاري باید یا پکې پوره پوره هغه رنګ کوشش وکړي نو مطلب دا دی چې چین یو چې دی کنه هغه خو څنګه چې تاسو موویل هغه خپل ذاتی انټرسټ دی هغه اول راځي او هغه مفاد اول راځي او پکار دی چې زموږ دا هیوادونه چې دی موږ هم خپل مفاد چې دی هغه اول کې
خا په دې پروژه کې او یا په دې نوښت کې د چین ګټې معلومې دي د پاکستان ګټې هم تر یو حد معلومې دي پاکستان وبوته لارې لري او چین غواړي چې ګرم وبوته تر یو حد پورې ځان ورسوي او دغه سیمه تر یو بریده پورې تر خپل نفوذ لاندې راولي دلته د افغانستان ګټې څه دي دلته خو د راکړې ورکړې مسله ده افغانستان څه ورکه چین او پاکستان ته په پروژه کې او په مقابل کې څه اخلي
افغانستان چې ده کنه که تاسو وګورئ د ټول مریو یو ډیر هغه سټریټیجیک دغه مخکې به هغه چې دی د نورو سوپر پاورز لپاره اوس که تاسو وګورئ افغانستان چې دی هلته بلا اپرچونیټی دي تاسو د افغانستان تجارت وګورئ چې کوم په ترکیه کې دی کوم په دبئی کې دی هغه چې دی هغه اپرچونیټیز چې دی هغه واپس راتلی شي دې نه علاوه که تاسو وګورئ په سنټرل ایشیا والا ملکونه دي هغه ته بلا ډیر اپرچونیټیز دي او دې وخت کې چې دی کوم امپورټنټ شی دی هغه انویسټمنټ دی هغه امداد دی یبا اس او بل نه دشي هغه د پاره بیا ما خو د ټول کنه چې تاسو د افغانستان د پاکستان چې کوم زلمی کول له نوې کول دی هغه تیار شي هغه په دې ووکیشنل ټریننګ سکل دغه باندې کارو کې څنګه چې بنگلاديش څنګه طریقې کړو نو د دې څنګه چې تاسو موول د سی پیک فائدې هم شته د سی پیک چې دې هغه خامخا د چین په خپل مفاد هم شته خو دې هر یو ملک کوشش وکي خپل مفاد هم پکې کولی شي خپل ملک د لپاره پکې خه اقتصادي د فائدې چې دې هغه لارې هم پکې لټولې شي په دا په ایواد باندې مناسبه ده دا په دې نه چې چین خپل خامخا افغانستان پاکستان
په کار کې خپل انټرست دی. ها، راځي چې دا بحث بیرته وي سو پاکستان ته. دا سی ویل کیږي چې عمران خان د سی پیک د پروژې په اړه له چینایانو سره د نظر اختلاف لري. په مجموع کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند او د پاکستان نور ګوندونه د سی پیک په اړه څه دریز لري، څه نظر لري؟ اختلاف څه ده؟
بیسیکلی ګوري دا چې ده کنه دا یو زه دې خبره سره دا چې سل اتفاق نکوم ځکه که تاسو سی پیک وګورئ سی پیک چې دا روان شو د زرداری صاحب ته واخنه بیا په کې فیز 1 چې کوم د انفراستراکچر او په کوم پکې دا ځکه چې دلته یو د انرژي بحران او بیا د کنیکټیویټي د سړکونو بحران نه پای کې نو شریف صاحب حکومت کارو کو اوس چې ده بیسیکلی چې کوم دا څنګه سپیشل اکونومک زونز دی ان دا وادر دی یا چې کوم پکې دا نور داسې سافټ کمپوننتس دي هغه باندې زموږ حکومت کار وکړو ایشوز پکې دوه یو چې هم هټه ایشو هغه واغه د کپاسټي پیمنټس د پاور والا هغه یو داسې شی چې کوم موږ ته په طریقې سره حکومت ته په وراثت کې بلاو شو هغه کې ستلم ډېر مشکلات نور سی پک دم رلوي دي هغه کې دم ډېر پروژې دي تاسو هغه چې دی یو ځکه چې یو پروژې چې دی هغه کمپلیټ شوی یو ځکه بلګه شاته وي نو دا سی پاسانه باندې تاسو ویل ویل شي چې بای پلان یو کومه دی کې چې دی هغه خاص دغه نه لرلو
ډیر زیاته مننه کوم د پاکستان د پارلمان په خونه غړی ارباب شریلی صاحب چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخستم تاسو ته خوش بغوړم
ډیر مهرباني
د امخرا غلاس د ترکیه د جمهوریت ریاست ټاکنې د پړاو ته لاړې او ټاکل شوې چې دغه پړاو په څه کم دوونه کې تر سره شي. دا سي ښکاری چې سیاسي ملاتړ تر ډېره بریده د برحال ولسمشر رجب طيب اردوغان سره ده. اردوغان په ډېر لږ توپیر د اکثریت رایو په ګټلو کې پاتې راغی، خو د ګوند غړي ممکن په پارلماني ټاکنو کې ډېرې څوکۍ ګټلې وي. په موخه په دې اړه له استانبول نه د دوریان جونز د ریپورت پښتو ژباړې ته.
سره له دې چې برحال جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په ډیرو لږو رایو ګټلو کې پاتې راغلی چې د دوم پړاو ټاکنو مخه ونیسي، خو د یک شنبه ورځ د اردوغان د ډیرو پلویانو لپاره د خوشحالۍ ورځ وه. سیال کاندید کمال قلیقچدار اوغلو په ډیرو نظر پوښتنو کې مخکښه کاندید ګڼل کېدو، خو په لومړنیو اعلان شوو پایلو کې د اردوغان نه یې 4% رایې کمې شوې. په اردوغان د موجوده انفلاسیون زیاتېدو د ورځنیو چارو ستونزمن کړکیچ او د زلزلې وروسته وضعیت سره د ناکامۍ نیوکه هم کیږي. د استانبول د اسکدار ناحیه چې یو وخت اردوغان د ملاتړ مرکز بلل کېدو اوس یې په انتخاباتي اپوزیسیون بدل شوی. دا هغه ځای دی چې خلیچ تاروغلو د خپل ټاکنیز ائتلاف په مرسته پکې زیات کار کړی، خو د رایو ورکوونکو نظرونه پکې مختلف دي.
دلته تاسو وینئ چې د اردوغان ملاتړي ډېر دي. دلته تل داسې تصور و چې هغه به هیواد وژغوري. دا منطق دلته موجود و، خو زه غواړم دا ذهنیت لږ څه بدل کړم. موږ باید خپل ذهنونه خلاص کړو. بدلون ښه دی، خو خلک داسې فکر کوي چې د هغه پرته به سړکونه او پلونه نه وي او خلک به په قحطۍ اخته شي.
اسماعیل او نور کسان دلته د خوراک یا خی د پلور لپاره کبان نیسي. هغه وایي د یک شنبې ټاکنو ته یې بل ډول هیله لرله.
موږ داسې تمه نه لرله او چې سپینې ووایم، موږ ډېر هیله من وو چې یو بدلون راشي، خو یو ځل بیا وینو چې هیڅ بدل نه شو نو موږ خپه یو او نه غواړم په پایلو یې باور وکړم.
د هغه بل ملګری جیم نومیږي وایي دومره حیران نه دی، خو د جمهوري ریاست د دوم پړاو ټاکنو ته اندېښمن دی.
زما په نظر لوی مای وړوکی مای بیا وخوړ. دلته وضعیت بالکل همداسې دی. دویم پړاو هغه څه دی چې موږ یې نه غواړو، خو خلک تیار دي، ځکه له دې پرته بله لار نشته.
د یک شنبې په ورځ رایې ورکوونکو د پارلمان وکیلانو ته هم رایې ورکړې او په هغه کې د اردوغان د ائتلاف په لوی اکثریت د رایو ګټلو وړاندوینه شوې. دا هغه څه دي چې ارزوونکي وایي اردوغان به په دې ډول د مې میاشتې پاته ویشتمه د دوم پړاو په ټاکنو کې غوڅ امتیاز واخلي،
ځکه دوی غواړي چې جمهور رئیس او پارلمان په یو دریزي. نو داسې یو حالت واضح دی چې د اپوزیسیون په زیان او د اردوغان لپاره ښه دی.
کلچ داروغلو په راتلونکي کمپاین کې د غره په څیر لوی سیاسي حالت سره مخامخ دی او ورسره سیاسي جهاتونه تر ډیره د اردوغان په پلوي ګونډيږي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
بیا هم خراغ لاس تاسو لمالتی از خد دیر زیاد مننه کوم. رازه کابل که هغه تولگی تا ورشو چه ده خطاقی او رسامه ده هنری مرکز مشر پکی تر یو نیم سلو یتیم نوالکانو تا ده خونزی کتابونه تدریسی. بختیار یار وایز ده کون که اکثر انجونی دی
د کابل احمد شاه بابا مینا کې دا وړه خونه دی وانزورګری وازی هنري کارځ نه دی، بلکې د یو نیم سلو یتیم ماشومانو د سبق ټولګه هم. بختیار یار دا ټولګه ورسته لاغې شروع کچی طالبانو لشپګم پورته د جنکوز دکړې بند کړې. په زده کوونکو کې ډیر هغه جنکې دي او ځینې لشپګم په پورته ټولګه یو کې وي، خو چې خونځي بند نو وایدا چارم د کور لناستي خده.
خودغه غرمنی ټیم کې چې کوم یتیم زده کوونکي راځي، دوی ته پښتو، ریاضي، انګلیسي او قرآن کریم هنري او رسامي زده په مضمون کې درس ورکړل ورکو.
د وای د انزورګری او خطاطی له درکه په ګټلو پیسو مخپل کورنۍ ساتي او امپیس د کون کی پالي. وای د اکثر از د کون کی د وطن په تیر شل کلن جنگ کې یتیمان شوی او د زکه پالنه کوي چې په خپل نه کلن یتیم شوه. دا ټولګه د ابتدای خوندزیو د کون کو سره کومک کوي چې پازموینو کې خې نمرې واخلي. دوی ټول طالبانو غوړي چې د جون خوندزی او پانتونونه خلاص کړي.
ته په شپږم ټولګي کې هم څه دلته راځم زده کړه کوم، ریاضي، پښتو او رسامي او قران کریم دلته وایو.
له لوچ د جنګیر مکتبونه پلان خلاص کې پراتون کې نه کې موږ خپل درسونه او یا ډاکټران یا استادان یا معلمان چې خپل ټولنې سره کومه کوي.
د بختیار خبره د چپویږي دا ټولګي ډیر درد نشي دوا کولای، خو وايي د وطن هر وګړي خپل برخه مسولیت لري. اغه زیاتې چې ځینې زده کوونکې جنوني د هنر په برخه کې مروزلي او دومره تکړه دي چې اوس نور جنو ته زده کړې ورکي او لدی لاري الکتر لګه د خپل کورانه یو پالنه کوي.
په شروع کې هغه خواندې چې راغلي ودلته ک د چوند هنر سره علاقه هم نه خود مجبورې نه چاوي په ځان مصرفه کې چې یو ډول تکلیف ته پیدا شوه چې درس نه پاتې دي. نو په هنر کې هغه ماشاالله دومره رسیدلې چې اوس په نور ځینو کې هغه د هنر په برخه کې درس ورکوي.
یار هیل لری چی و ورز دا ټول انجونی په بازار کې دا غو دکان ته ورته کارخونه په زیخ په لخوانځي او وسلی ټولګي تستنی شي او لتر لګه هغه ماشومه یو ودان افغانستان وګوري.
پښتو خبرنه